السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خصوصو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې وی خبري غونډې ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خصوصو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا ډول په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنو خود او زیاته کړه. یو باثبات او سوله ایز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده. خو بلاول بوټو دا هم وویل چې طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفاد بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفاد د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دنده مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنځشنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د افغان خزون جون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړه. اغلی امیری وايي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناسي دي او د هغو کسانو لګواخ سره مخامخ دي چې په خوابندیان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډیر خزینه قاضیان څارنوالانی هم مدافع وکیلان وي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ رامخکې شو او اوس په دومړۍ لوبه د مارچ په 24مه وي. دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالۍ درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې ور روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالۍ په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو 19 خبرونو ته جلا شوی خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوې تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد انیشا دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو له 6م ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6م ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
څه باندې اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په 2مه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
له داسې مننه او سم د ازادي راډیو نور خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې پاک له خبرې کوو. لمون سره میل ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وای چې د خځو د ورځې منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میل ماده په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ د غوړز په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا خځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به وستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترنه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تضمین نشي، کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای مېرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د مېرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوه ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نشوي ده، له تحصیل نشوي ده، او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنه حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونو ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې د برخه ته پوره توجه کوي او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کی.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغیزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق یې اخیستل کېږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډېره بده اغیزه لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم معنوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټېږي، دا بیا په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ پامه خبره د یو شمېر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي، هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یا غم لدی عملات یې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتلونکي کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه، متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لوی ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. کچیر کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل میرمن حق نه خبر نه وي، او یو میرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې به ماشومان استریږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډیر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پراتونکو کې کېدای شي ډیر جرایم تر سره کړي، د جرمي اخنه سره د مسلې ته توجه کی نو دا دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یوازې یو با تعلیم مېرمن یو با تحصیل مېرمن کولای شي هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل د کور د نارینه حق ته د خپل د خاون حق ته پوره توجه کی. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم ز دې برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې ز د اسلامي امارت مشرانو باندې ز دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه کی. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونو نه د زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
بله، مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي، نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه د کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه چې کولای شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ لوست د ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل شوی، د همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نه سي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعاً چې اوقدمندیان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندیان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندیان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدای شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدې چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال او رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، ز خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو ز پا دی فکر کهیم، پا دی کوشش کهیم چی هر او رز می خپل دی میرمن تا حقا قانونی او حقا شعی حقوق حقوقی چه واقعا حقی ده، انسانی حقی ده، شرعی حقی ده، قانونی حقی ده، آقا ورتزه ورکمه. زو پا ده فکر که ایمه چه هر او راز لمرمن سرمه چه تعهد کرده ده پا عقد ده نکاه که، پا عقد دواج که، پا عقد دواده که چه ده جمنه می ورسره کرده ده، پا ده جمنه وفادار پاتشمه او انشاءالله چه پاتشوه ایمه. نو زو فکر که اومه چه ده ودیر مهمه او اساسی خبره ده چه هر مسلمان و رور ده همدغه سه چې ژمنه کړی ده په عقد کا کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمن ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابر کړي.
بله، دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
له خپل ژوند نه مو دا چې تاسو په اړه برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوئ، د خپل ژوند له تجربو نه مو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایې؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غک و مربانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخت نبی برخی، نو زه دا هیله لرم تینا چه دغه حق ورتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی، دیو با شخصیت جوان کولو، دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرو نه ښکاره سوله تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زورون که خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، اما فکر غواړم چې په خونځي کې شامل کم، اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونه په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس بې تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترنه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوق پرونه لمغ سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نموري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي تربيه مو په لاس پارو پرځ کې چی است خوشاله او بريلي وسي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخه د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستو څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا زلارما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله الټا مې بیا علی لیسا ولوستل.
او په هنتون به چیرته ولوستو او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې تمه هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما، نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت، البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسا کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکار کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سور کول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکار کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه ما وخت کې یو د سرغټ بهر کې لامبو کما. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وسره سی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زوالی نم نه هنګا. نو ځان ته داسې محسوس کړه چې نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د تپ تحصیل کوم، زه به د تپ لوی دریاب ته ورتانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، اریزه مې وکړه د تپ پوهنځي ته او ما به سیټ واخیسته او دغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې تپ تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم ماغه جرمنی ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نو وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخست جرمنی کې هغه نو وروسته به مې طب تحصیل هم په جرمنی کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي و لیکن له دې سره سره کمه نشوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې، حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي، د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې مو کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه
سروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم، زما یوازنی ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي، د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کشم خو بدل چې دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسو، هغه نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیستانت وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیا نو هلته پرشتیا داسې وو دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که په خې خوږېده، که زړه تکلیفات د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما شي ماته ډېره ګټه وکړه، په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه، بیا په دې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کو ته الګماین میډیسین وایي، دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
پتاسته ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو، نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو،
یرغل کړی او داغه وخت وو، بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول، داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل، تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم، په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ، خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده، یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه، بیا چې خپله کلي خواته لاړم ما غ حالت په خانه حالت ما غ افغانستان میولې ما غ بي وزګي و ما غ د کومزي کې یو سرک به تیر شي، خو نور چې میو کته بسګران چې خوشایان په دیوالو باندې تپل شي او ما به وځله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ور سره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده خپله خاوره ده خپله هوا ده دا احساس خو داسې احساس وو چې زه د دې خاورې یوه برخه یم نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کیږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږ خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعت ما به ژبنی کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
د ډکشنري چې مالک لري دا یا وزره او شپارس پانه دې راټه ډکشنري ده نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو تا ما ته دوستانو افغانانو وچیره د خو ډیر ښه ډکشنري ډیر عظیم ده ډیر ګټور ده او ډیر اسان ډول باندې لغات کې تشریح شي دا یوازې د سې ډکشنري نه ده چې لغات او معنا ده بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووت
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو
نو تر اوسه پورې هرکلی ډیر زیات شوی دی رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې لپاره تلیفون راځي او اول راځي ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو وي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېد خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و، او هغه چې د ازما کارولې دا وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای، جرمني کې ورته وای چې بوندس فدینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نخان دی چې پټې لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خو هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خو یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
ځانونه صاحب، ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورتوي هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پیسې کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وي. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو، او هغه نه وروسته بیا هر راځمه کې اول وختو کې هر دوه شپه به د شپې هم نوکری وم او سار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار لپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې لپاره ما تش د ژبنی کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنی درلودله، د خوشاله معنی ماته درلودله، هغه د پاره مې وخت پیدا کړ. خو د ټیپی کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شې مې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادۍ رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سنیو سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادۍ رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هونډا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما ټیپی مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې ټیپی کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا لا د خپل د به ترغیدو په حالت کې ما او سم د سینل سرکول ورځ به وزګار په کور کې ما او سم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبی پوه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېدم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله که غېږ کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګ پورې نه شي. زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختي ډیری دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بل دا او بل بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه ده، د ژوندانه ډیری ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دې بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خدای سي دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شوم مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانټي کور کې، زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاری کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی، ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې و هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې یې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول موږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه؟ وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د آزادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
ظلم یو یو الله خبر ده، ظلم یو یو الله خبر ده، د دنیا گه دنیا گه علم پتسل سلا خبر ما، خدای دې دخلي دارو کا، خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا، ز درد لینا نا شم دعا دعا درتا کو، زما دې سو سا نصیب کړو خدایا، زما دې سو نصیب خدا یا ہم زولے گلش گلش ز گھٹے گھٹے وہ را جیدا تندے وہم وہم پجڑا جان ماں تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پیگ دے ملاب پردو پردو راوڑو سنگ سنگ او تڑ در صوبہ دا سے جدائی ویوا در صوبہ دا جدائی وخد ندا نا دچ جان سر سر پوی نکڑم پتم تم تم باد زوڑکڑم پتم تم تم باد زوڑکڑم نب دیار کلم او یار کلم نبا در در کلم روخ سفو بقدمو قدمو دے خدای مین کلم بقدمو قدمو دے خدای مین کلم جنے زمان زمال پار واخل قدم
چھوڑ دے پ ہجران
هجران دل شوی علم تاسو تاسو ورت ګور علم تاسو تاسو ورت ګور مشتله ماده ماده په دیدن دیدن یې را
ساعت یا